اسلامی امی از حقوق
السلام علیکم ماته بجی شویل ازادی رادیو د دې سات خبرونه ته خرغلاز امید زهیر مليم په پال کلن خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د اروپایی ټولنې د سازولې له شارلز دافیر ارنود پاول سره لیدلی په یو اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت شنبه مازیګر خبره کړې لیکل شوې چې په دې لیدنه کې امیر خان متقی ټینګار کړی چې نړیوال د بشري موضوعات له سیاسي مسایلو سره نه تړي متقی همداراز ډاډ ورکړی چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد دننه یا بهر د نورو امنیت ته ګواښ پېښ کړي د اروپایي ټولنې سازولې او شارلز دافیر ارنود پاول د دې لیدنې په اړه لا څه نه دي ویلي خو د طالبانو په اعلامیه کې د ښاغلي پاول په لیکل شوی چې ګواکې روپیې ټولنه غواړي د طالبانو له حکومت سره د راغنده تعامل له لارې افغانانو ته خدمات وړاندې کړي د شپږیزې د کرکټ فاتم پړاو کې نن بندي امیر له هندوکش او بوست له سپینغر سره مخ کیږي د کرکټ بورډ په فیسبوک پاڼه کې راغلي چې بندي امیر خاماران به ماسپخین له هندوکش تورو سره مخ شي خو په سهارنۍ لوبه کې د شپږیزې دوه مخکښ ټیمونه چې تر اوسه یې په دریو لوبو کې هیڅ لوبه نه ده بایللې بوست او سپینغر سره مخ کیږي د حشمت الله شهیدی په مشرۍ بوست ټیم پرون هم لوبه وګټله چې پکې ځوان لوبغاړي توپ وهونکي حسن عیساخیل شپږ اویا منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو شپږیزه د افغانستان د کرکټ شل اوریزو سیالیو سوداګري زیږده چې اته ټیمونه پکې لوبېږي د روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په درویشتمه د بیزو تڼاکې ناروغي یو نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړ په دې سره ښایي د دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره د نړیوالو پام او پانګونه راجلب شي د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تیډروس ادانوم ګیبریوسس په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه وویل
ما پریکړه کړې چې د بیزو تڼاک یا مونکی پوکس خپرېدل په نړیواله کچه د اندېښنې وړ فوق العاده روغتیایي وضعیت دی
د بیزو تڼاکې ناروغي چې له لسیزو راهیسې په افریقا کې خلک پرې اخته کیږي د مې میاشتې راهیسې په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره خبره شوې او د اویاو څخه زیاتو هیوادونو کې زرګونه خلک ناروغه کړي دا ناروغي په ندرت سره وژونکې ده نښې نښانې یې تبه سردرد او لړزه ده او بیا په پوستکي د خولې دننه او د بدن په نورو برخو کې تڼاکې راخیژوي او د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکړی چې لږ تر لږه یویشت کسان پرون د جولای په درویشتمه په جنوبي ولایت فارس کې چې له وچکالۍ سره مخ د سیلابونو په پایله کې وژل شوي دي سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سختو بارانونو او درود د بال سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو په خاطر د مرکزي ښار استنبان په شمول څو ښارونو او کلیو کې سخت سیلابونه راوتلي دي د استنبان ولسوال یوسف کارګر ویلي چې ژغورونکو ډلو 55 کسان ژغورلي چې په ناڅاپه سیلابونو کې اوبه وړي وو خو لږ تر لږه شپږ کسان لا هم لادرکه دي وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ په افغانستان کې د سیلابونو دوام او د خلکو زیانونه
څلور نیم کیلومتر سرک وران شوی 455 جریب ځمکه او شپږ ملیونه ولیدې
د ماین پاکۍ له کبله د بودیجې کمښت او له دې امله راپورته شوې اندېښنې
The issue of landmines and unexploded
په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو مسله یې ور ډېره لوی ستونزه ده
او روسي سره د غلو دانو د صادراتو له موافقې د سلیر وی ساتل تیر دوه وړاندې په اوکراین د روسي تازه بریدونه
اوکراین باندې ډیره راکټي بریدونه شوې بعد مرغ زمونږ لپاره د عادي خبره ده که څه هم د افغانستان ډیری سیمې وچکالۍ ځپلي خو ده
ډیره مننه چې راسره سي د تخنیکي ستونزو له امله زما بخښنه ومني د خبرونې لومړی موضوع ته براو ګرځم په تیرو څو ورځو کې د افغانستان ځینې سیمې بیا هم سیلابونو ځپلي د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې سختو بارانونو او سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولي د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم د پرونیو سیلابونو له امله دوه ماشومان مړ شوي دي د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو هم د سیلابونو د راوتو راپورونه ورکړل شوي دي ستانګزی په دې اړه راپور چمتو کړی
که څه هم د افغانستان ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلي خو د نورستان خوست میدان وردګ پنجشیر او لوګر په ګډون یو شمېر ولایتونو کې تیر څو ورځې تر سختو ورښتونو وروسته سیلابونه راغلي د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې سختو بارانو او وروستیو سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولي د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته وویل
نورګرام ولسوالۍ ځینې قریاجاتو کې باران له وجې ډېرې سیلابونه راغلي ځینې قریاجاتو مالی او ځاني تاوانونه رسیدلې دي څلور نیم کیلومتر سرک وران شوی 455 جریب ځمکه او شپږ ملیونه ولیدې درې زره میوه لرونکي ونې وړې او 250 مالونه ولیدې او درې زنانه شهیدان شوې دي.
د نورستان د واما ولسوالۍ د ارچینو په سیمه کې هم سخت سیلابونه راغلي. په دې وروستیو کې دغه ولسوالۍ نه یوازې د سیلابونو بلکې د سختو او بې وخته واورو د اورښت هم شاهده وه. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم سیلابونو د دې سیمې اوسیدونکو ته د سر او مال تاوان اړولی او د راپورونو له مخې د پرونیو سیلابونو په پایله کې دوه ماشومان وژل شوي. د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي حکمت الله کاخیل پرون ازادي راډیو ته وویل
د سیلابونو امکان زیات دوا مشمان لا بدرک شوی دی څلور شپږش کې ټکی کې هوتو سیمې خلق همدارنګ دی ولسوالۍ مقام ولایت مقام کومه غیر لګلی دی هغه هم بریالي نه دی شوی خو دا صحیح کې د سیلابونو امکان زیات تر شاید دغه تلفات پورته شي.
د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې په وروستیو سیلابونو کې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی خو ګڼ مالی تاوانونه خلکو ته اړولي. دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
تیر ورځ او نن چې کوم سیلابونه راغلي دي په پنشیر میدان وردګ لوګر پکتیا نورستان کې دي چې زموږ د معلوماتو مطابق تر اوسه پورې الحمدلله جاني تلفات نه لرو. البته په دې ولایتونو کې څه ډېر زراعتي ځمکې همداسې مختلف فصلونه د سیلابونو خراب کړي دي چې زموږ د مربوطه ریاستونو نن هم څه سیمو ته رسیدګي کړي خلکو سره یې کومکونه کړي دي.
د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت همدارنګه په راتلونکو څلېرویشتو ساعتونو کې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، خوست، غزنی، زابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو کې د سختو اورښتونو په اړه خبرداری ورکړی. کارپوهان ټینګار لري چې د سیلابونو له امله د تلفاتو د کمولو لپاره باید په هغو سیمو کې چې معمولا سیلابونه راوځي کورونه جوړ نه شي او د اوبو لارې پرېښودل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
داسمال چې تمه افغانستان باید تر 2023 کال پورې له ماینونو پاک شي خو ښکاري چې دغه موخه ترلاسه نشي. تازه په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د کافي بودیجې نشتوالی بشرپاله بنسټونه اندېښمن کړي دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې صبر خې په ماینونو په خوله او هر ورځ د خلکو ژوند ګواخي. تر ډیره په افغانستان کې د ماینونو یا هغه د ماینونو چې تر ځمکې لاندې ښخ شوي او د تیرو جګړو له امله پاتې قربانیانې ماشومان.
د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوند ادارې چارواکو رویټرز ته ویلي چې خپل $3 میلیون بودیجه یې له لاسه ورکړې او مجبور شوي 140 کارکوونکي ځواب کړي. رویټرز لیکلي د بودیجې نشتوالی د یو هیواد لپاره چې 40 کاله یې جګړه تېره کړې او په ماینو پوښلی خورا ګران پرېوځي. د ډنمارک د کډوالو شورا یوه له هغو بشرپالو ادارو ده چې په افغانستان کې د ماینونو د خطرونو په اړه عامه پوهاوی مخ ته وړي او د ماین پاکۍ اړوندو ادارو سره هم همکاري کوي. د دې شورا سیکرتر جنرال شارلوت سلینت وایي ماینونو او ناچاو د توکو افغانانو ته لوی ګواښ پېښ کړی.
په
افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو مسله یوه ډېره لویه ستونزه ده. افغانستان په حقیقت کې په نړۍ کې له تر ټولو په ماینونو ککړو هیوادونو دی. د ماین پاکۍ د ملي ادارې په اساس هر میاشت افغانستان کې د ماین د چاودنو په نتیجه کې تر 100 پورې خلکو ته تلفات رسیږي.
د راپورونو له مخې مرګ ژوبله تر ډېره ماشومانو ته اوړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف سږ کال مارچ کې اعلان کړی و چې په 2 میاشتو کې 300 ماشومان د ماین په چاودنو کې په افغانستان کې یا وژل شوي یا یې لاس او پښې پرې شوي. رویټرز اژانس په کابل کې د سره صلیب په روغتون کې له ځینو داسې خلکو سره خبرې کړي چې د ماینونو په چاودنو کې پښې یا لاسونه پرې شوي. شبانه چې په سره صلیب روغتون کې کار هم کوي 2 کاله وړاندې په خپله د ماین په چاودنه کې ژوبله شوې وه.
15 کاله کېږي چې د ماین د چاودنې له امله مې پښې له لاسه ورکړې. 2 کاله وم او له ماینونو سره بلده نه وم. په یوه ځمکنۍ ماین کې مې قدم ایښی و او دواړه پښې مې له لاسه ورکړې.
جمال خان بیا له کندهاره د سره صلیب روغتون ته راغلی څو خپلې مصنوعي پښې بدلې کړې.
زه په کندهار ولایت کې نن 8 کاله مخکې کنار زیادې ماین باندې ختلی یم. دواړه پښې مې ماته د لاسه ورکړې دي.
تیر کال په اګست کې د طالبانو په واکمنېدو له افغانستان سره لویه برخه بهرنۍ مرستې وځنډېدې. دې چارې اکثر خدماتي څانګې هم اغېزمنې کړې او د ماین پاکۍ د برخې په څیر اکثر کارکوونکي د بودیجې د نشتوالي په خاطر له دندو ځواب شول. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو څانګې رویټرز ته ویلي له تیر اګست یې له افغانستان سره ټول 240 میلیونه ډالره بشري مرسته کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت وایي په اوسني وضعیت کې له ایران سره د هلمند سیند د اوبو په اړه د شاهي نظام پر مهال شوی هوکړې لیک عملي کول سخت کار دی. د دې وزارت سرپرست په افغانستان کې وچکالۍ ته په اشاره سره وایي له ایران سره د اوبو د ویش په برخه کې باید نوي اصول تر لاس لاندې ونیول شي. عبداللطیف منصور پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی له ایران سره شوی توافق ته ژمن دي، خو په نیمروز او هلمند کې د وچکالۍ له امله د دې ولایتونو خلک لومړیتوب ورته لري. جزئیات یې په دې راپور کې.
د طالبانو د اوبو برېښنا وزارت د هلمند په اوبو د شوي توافق عملي کول په اوسنیو وختونو کې ستونزمن بولي. د دې وزارت سرپرست عبداللطیف منصور د شنبې په ورځ په کابل کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې په نیمروز او هلمند کې کاروانګر د خپلو ځمکو لپاره اوبه نه لري، یو شمېر حیوانات د اوبو د کمۍ له امله مړه شوي او ان خلک د څښاک لپاره کافي اوبه نه لري، له همدې امله د هلمند له اوبو د ایران ګټه ستونزمنه ده. ښاغلي منصور له ایراني چارواکو سره د طالبانو د وروستیو مذاکرات په اړه وویل له دوی سره د حقابې د نوې وصول په اړه خبرې شوې.
نو موږ له اوبو سره دا ناسته په دې اساس و چې راځي د دغه اخراجي هلته کېنو په مرض کې چې کومه موافقه سوې ده او روح تیغې معاهدې ده، هلته به موږ ټیشنونه جوړ کړو، ماشین آلات به ولګوو، ستا ته څومره اوبه درځي هغه به معلوم شي، که نه درتلې هغه به معلومېږي. نو دې ته اوس هغه موږ آماده کړي دي، حتی په تېر نظام کې چې ټوله دنیا یې تر څنګ ولاړه وه هغه دې ته نه سو آماده، اوس له موږ سره دې ته آماده شوي دي چې موږ په مرض کې دغه باید ولګو، ماشین آلات ولګو چې هم حقابه معلومه کړي او جنجالونه مرک شي، تاکسي نه چې تو درې شاخر سکري چا څه وکړو چا څه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې مودي وړاندې د جمهوري نظام پر مهال د اوبو د تنظیم د ملي ادارې رئیس خان محمد تکل له ایراني چارواکو سره د هلمند سیند اوبو سره هر ډول نوې خبرې غیر قانوني د نه منلو او ملي خیانت بللې وي. ښاغلي تکل په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي وو زما د معلوماتو له مخې په نږدې راتلونکي کې به ایراني چارواکو سره په کابل کې ناسته ترسره شي چې طالبان ورسره منلې هم ده. لومړی خو باید ووایم چې دا ناسته هم د تیرو ناستو په څیر د ایران له طرفه یو نمایشي ناسته ده چې د معاهدې د تطبیق لپاره نه بلکې د نقص لپاره د اسنادو پریښودل دي. خو طالبانو په زلونو ویلي له ایران سره د هلمند په سیند د پخوانۍ توافقنامې عملي کېدو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې مودي وړاندې د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي وو هڅه کوي چې له طالبانو سره د اوبو د ویش په اړه یوې نوې هوکړې ته ورسیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین جمهور رئیس ولادی میرزلینسکی وای له روسي سره د غلې دانې د صادراتو له موافقې سلیر وسات هم نو تیر شوی چی روسیې پروند د اودیسی پر بندر راکټي بریډ وکړ. روسیا او اوکراین د جولای په 22مه په ترکیه کې د غلو دانو د صادراتو تړون لاسلیک کړ. لویدیز چارواکو بیا او ترخوای ملګرو ملتونو د روسیې د بریډ غندل اره. سفیر الله ستانګزی په دې اړه راپور لري.
روسیه په اوکراین کې د اودیسی پر بندر چې د توري بهیرې پر غاړه یو مهم ستراتیژیک بندر دی بمباری کړي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د دغو دوو جنگي کېلو هیوادونو ترمنځ د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په اړه یو مهم تړون لاسلیک شو. د اوکراین د چارواکو په وینا دوه روسي کروز توغندي پرون د اودیسی په بندر کې ولګېدل، خو د پام وړ زیان نه دی اړولی. دوی ویل دوه نور روسي راکټونه د الوتکې ضد سیستم لخوا ویشتل شوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون د دغه هیواد پلازمینه کیف کې د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال وویل په اوکراین باندې ډیری راکټي بریدونه شوي، بده مرغه زموږ لپاره دا عادي خبره ده، مګر هغه دلیل چې زه غواړم په ګوته کړم هغه هدفونو پورې تړاو لري چې روسیې په نښه کړي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې ترکیه او ملګرو ملتو پرون وویل پوهېږي څنګه د روسیې له فدراسیون سره مذاکرات وکړي او د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره یو خوندي دهلیز پرانیزي. خو له 24 ساعتونو په کمه موده کې هغوی یعنی روسانو د غلو دانو زیرمه او د اودیسی بندر په نښه کړ. ولودیمیر زیلینسکی دا هم وویل چې دا بریدونه یوازې یو شی ثابتوي، هغه دا چې مهمه نه ده روسیا څه وایي او څه ژمنې کوي، بلکې داسې لارې چارې لټوي چې د غنمو د تړون د عملي کولو مخه ونیسي. د اوکراین حکومت وایي د دې موافقې له مخې به د تیر کال او سږکال شاوخوا 40 میلیونه ټنه غلې دانې صادر شي او له دې صادراتو به د اوکراین لپاره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخ دی 10 میلیارد ډالره عواید ترلاسه شي. د اوکراین لویدیځو او ملګرو ملتونو چارواکو سمدستي د روسیې برید په کلکه غندلی او کرملین یې تورن کړ چې د نړۍ د خوراکي توکو سرچینې لا هم ګواښي او په ټوله نړۍ کې د میلیونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. کرملین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا د طالبانو حکومت له ایران څخه 350,000 ټنه نفتي مواد واردوي. د طالبانو د حکومت یو ګډ پلاوی په همدې هدف ایران ته تللی او هلته یې د شنبې په ورځ د ایران له یو ځانګړي سهامي شرکت سره د نفتي موادو د پیرلو تړون لاسلیک کړی. د طالبانو د حکومت د والي وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دې نفتي موادو د رالیږدولو بهیر به په څو لنډو ورځو کې پیل شي. د تیلو د پیر هدف په بازارونو کې د تیلو د بایو کنټرول او ټیټول یاد شوی. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نفتي موادو د کمیټې د راپور په اساس په افغانستان کې اوس مهال یو لیټر پټرول په شاوخوا 90 افغانۍ او ډیزل په شاوخوا 140 افغانۍ پلورل کیږي. سوداګرۍ او صنایعو خونه وای ایرانی تیل په تیر بیا ډیزل با په افغاني مارکیټونو کې دم ګړې چې کم دی او په واردېدو سره به تر یو اندازې راټیټ هم شي. د دې خونې د نفتي موادو او د ګازو د کمیټې له مشر نجیب الله عمرخیل سره صفی الله استالکزی مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې له ایران څخه د تیلو واردات به څومره ګټور تمام شي او په بازار به یې اغیز څه وي.
څومره د پخوا موږ د بازار تجارت کې د دوی سره د دوی کمیسیون چې دوی یو ځای تللي وو د دوی سره موږ جلسه لرله. زموږ پیشنهاد هم همدا و چې موږ د پخوا د ایران د طرف او د ترکمنستان او قزاق طرف د دوه طرف ته زموږ تیل راتلل. په اخره کې دوی د ایران سره په بندر کې مشکلات جوړ کړي وو او د تیلو په کیفیت باندې مسایل لرل. زموږ پیشنهاد همدا و چې د ایران ډیزل راشي نو زموږ په مارکیټونو کې به دوه طرفه تیل راځي به یې په کنټرول شي.
دغه نفتي مواد رازی فکر کوي دا تصفیه شوی دی یا تصفیه ته ضرورت لري په څه شکل برازی دغه د تاسو معلومات سری
ایران مشکل تیل من ترازی د خاص ډول کیږي دا د کیفیت نه دی ولې کیفیت د نسبت ترکمنستان د له تنک چیت دی ان فکر وکړه چې په خپل په حساب دا هغه سکالت د سوشل ډیر شو کوی د دې
خغل و مرخیل اوس وقت دی کابل په بازارو کې د تیلو بیا څنګه ده؟
تیر هفته په نسبت د ډیزل بیا لس افغانۍ راټیټ شوې ده. یو سلو شل افغانۍ بیا او نن بیا یو سلو لس افغانۍ باندې نرخونه وځي. د دې هم هفته سره لس افغانۍ په خطره ده. پټرول افغان د دوه نوي روم کې د بیا په څو د تعداد پټرول دی او ترکمنستان پټرول چې دی هغه په دوه نوي افغانۍ خرڅیږي او ایرانی پټرول چې دی هغه په نوي افغانۍ خرڅیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بیا تیل پلورونکي او ترخوای موټر چلونکي د تیلو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د تیلو بیې پورته شوي او ترخوای د هغه ستونزه ده چې نه یوازې دوی لپاره یې تګ راتګ ستونزمن کړی بلکې د دوی په کاروبار باندې هم اغیز کړی دی. د کابل یو شمېر موټر چلونکو موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې د تیلو د بیو لوړوالي شکایت کړی او ویلي وو چې د طالبانو پر راتګ سره د تیلو د بیو د لوړوالي له امله د دوی کاروبار هم له سقوط سره مخ شوی. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې بیا د بل هر وخت په پرتله د تیلو بیې راټیټې شوې دي.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورن مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان ځینې سیمې بیا هم سیلابونو ځپلې. یو له دې سیمو چې سیلابونه پراغلي او خلکو ته یې مالي او ځاني زیان اړولی د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ ده. د دې سیمې اوسېدونکي وایي وروستي بارانونو او سیلابونو دوی ته ځاني او مالي زیانونه اړولي او اوس وخت دی چې باید لاسنیوی وشي. دوی زیاتوي چې د ځاځي میدان دوه ماشومان هم سیلابونو وړي او تر اوسه یې جسدونه نه دي موندل شوي. دوی کله یوې خوا د جسدونو د موندلو په برخه کې له خلکو د مرستې غوښتنه کوي او تر خوای له چارواکو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی سره مرستې وکړي او لاسنیوی وشي. خو ځایي چارواکي بیا د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ له اوسېدونکو غواړي چې د سیلابونو د راوتو پر مهال د خپلو کورنۍ غړو ته متوجه اوسي تر څو زیان ورته ونه رسیږي.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وروستیو سیلابونو د دوی درې ماشومان وژلي، یوه اندازه کرنیزې ځمکې یې له منځه وړي او یو شمېر کورني څاروي یې تلف کړي دي. د جولای په درویشتمه د ځاځي میدان اوسیدونکي احمد نور آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
دغه سیلابونو امکانات بیا هم شته، د اوس هم فعلاً باران د ورېدو په حال کې دی. ټول خلک یریږي، امکان لري چې بیا دغه سیلابونه راشي. هیله مو دغه ده چې د خلکو سره بیړنۍ مرستې وشي، څومره کمک کیدی شي چې دوی سره وشي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حکمت الله کاخیل وایي د نورو سیلابونو احتمال شته او ممکن د یاد سیمې اوسیدونکو ته نور مالی او ځاني زیانونه واوړي.
د سیلابونو امکان زیات شته، دوه ماشومان لا بېدرکه شوي دي. څلور پنځه ویشت کمټې کېږي خو تو سیمې خلک همدارنګه د ولسوالۍ مقام ولایت مقام کوم غیر لګلي دي، هغه هم بریالي نه دي شوي. خو دغه ساحې کې د سیلابونو امکان زیات شته، شاید دغه تلفات پورته شي. دغه ساحه کې ځاني زیانه بغیر مالي زیانونه خلکو ته وغوښتي دي او اوس هم د ورخت اټکل بیخي زیات دی دغه ساحه کې او زیات سیلابونو امکان شته.
د سیمې یو بل اوسیدونکی ګلمرجان وایي دې ځای ته باید ژغورنې لپاره قوي وسایل راوړل شي.
موږ په وطن کې ډېر سیلابونه راوتل او ډېر زیان یې ورسول. مالونه یو لال خلک وړي دي، اوسه پورې دوه ماشومان بېدراکه دي او تر اوسه پورې خفارې لګیا دي. دولت موږ سره همکاري کړې ده خو دا کار سات دا خفارې د خو بد کار نه ورکوي چې موږ سره لوړ چارواکو نه ښه کومه خوشي.
د ځاځي میدان اوسیدونکی بادشاه خیل وایي د دوی سیمه سیلابونو ډېره ځپلې ده خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
مونږ ډېر سیلابونه وشول، ډېر غیر زیان ته ورسولو. مونږ ته دوه ماشومان وړي دي، خو صاحب دې راکړي اوسه پورې هیڅ همکاري نه ده شوې. مونږ باید ولایت نه مو ته همکاري وشي.
بل لوري ته د خوست چارواکي په دې وروستیو کې د بارانونو او سیلابونو له امله خلکو ته اوښتي ځاني او مالي زیانونه مني او زیاتوي چې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم درې ماشومان اوبه وړي چې تر اوسه د یو تن مړی موندل شوی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د خلکو سره د مرستو په رابطه د خوست ولایتي اداره چې څه امکانات هم لري هغه د خلکو نه نسپموي. هغه که اوس رسیدلی ورته مرستې او یا وروسته ورته رسیږي، په دې کې به اقدام ضروري وي.
د یادونې وړ ده په وروستیو ورځو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان د خوست په څنګلوري ولایت پکتیا کې هم د پرله پسې او تیزو بارانونو له کبله خوړونه او سیلابونه راووتل چې له پریمانه مالي زیانونو سربیره د خلکو کرنیز فصلونه هم له منځه یوړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان میاشتې روزګان کې یو روغتیايي مرکز پرانسته. د دې ټولنې مسؤلان وایي دا روغتیايي مرکز په سیمه کې د شاوخوا سبان د شپږ زره کسانو لپاره جوړ شوی چې د عمومي داخلي ناروغانو ترڅنګ به پکې د نسایي ولادي ناروغانو درملنه هم کیږي. په دې روغتون کې د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي او وقایې دیارلس ډوله واکسین هم شته. تخوا د روزګان اوسیدونکي وایي د افغانستان میاشتې له دې اقدامه خوښ دي.
د افغان سری میاشتې خیریه ټولنې له لوري دغه روغتیایي مرکز د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ناروغانو پر مخ نن پرانیستل شو. د یاد مرکز د پرانیست لپاره د افغانستان د سری میاشتې خیریه ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي او د سویلي زون د همغږي رئیس اختر محمد خادم هم اروزګان ته سفر کړی وو. ملا نورالدین ترابي د یاد روغتون د پرانیستې پر مهال وویل چې پلان لري یاد کلینیک چې اوس مهال یو فرعي سنټر دی له دې وروسته یې په بی ایچ سی هم واړوي، یعنی ظرفیت یې له دې نور هم لوړ کړي.
کوم شیان چې په موږ پورې اړه درلوده هغه که په تشکیل کې که په بودجه کې که په بل څه کې هغه دې موږ ته وایي. موږ یا د سرې میاشتې د حساب سه او یا د ډونرانو د خواسه ډونرانو ته وایي په هغه کې انشاءالله مشکل نشته. چې کوم شي ته ضرورت و هغه به په صحیح چارو کې موږ سره ډونرانو در وسه خبره نه ده کړې. څونه دوا موږ ځینې غواړو نو هغونه دوا راکوي.
ډاکټر ناصر چې هم د یاد روغتون د پرانیستي لپاره وروزګان ته راغلی وو وی ویلې چې په دغه روغتون کې به د عمومي داخله ناروغانو ترڅنګ پکښې د نسایي ولادي ناروغانو درملنه هم کیږي او دغه راز د بېلابېلو ناروغیو لپاره به 11 ډوله واکسین هم پکښې کې موجود وي.
ډاکټر دې معاینات کوي صحیح یو اوپیډي ده قابله پکې ده چې قابلیت ټول خدمات کیږي مخکې د ولادت نه وروسته د ولادت نه او ډلیوري درې واړه کیږي پکې دا کیږي ډریسنګ پاسمان پکې کیږي مریض زخمی راځي ټپی راځي پاسمان کیږي واکسین او بخش مکمل کیږي هر 11 رقم واکسین چې دی هغه ټول دلته مکمل تطبیق کیږي تقریبا کارونه ټول منظم دي.
بل خو بیا غا ناروغان چې د روغتیایي مرکز ته مراجعه کړي و د افغان سری میاشتې له دغه اقدامه هر کلی کوي او وایي چې په دې سره به ورزګانیان له هغه ستونزو خلاص سي کوم چې له دې وړاندې ورسره لاس او ګرېوان و. دوی وایي د یاد روغتون ظرفیت چې له دې نور هم ورته لوړ سي.
ډېر خلک خوشحاله دي چې زر د درازه خلاص سي او موږ ورسو انشاءالله. خوشحاله دي چې زه خپل ځان د زموږ په مسجد کې خلک خبر و یو څه سور غلي او په بل کې ولنه په دې کې و بيخي ته غيشت ته ورزو
دا ډېر وخت من ته مې د روزګانیان د پاره شي باید نورم دغه شي خلک کومک سره تدریجي سره دغه وکړي من دا د شپه نور دغه کلین کو باندې راشو د لیرم دي دا د سر په ساحه کې دي.
دا یادونه ور دي چې د یاد روختون لپاره د سری میاشت خیریه ټولنې لخوا 15 کال وړاندې ودانی جوړه شوی و چې سش کال دغه اداره وتونه دي چې د خلکو لپاره پکې خدمات وړاندې کړي او پیل کړي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د دې خبرونې دویمه نیمایي د زدهکوونکو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه د 3 ساعت ځانګړې شوې ده په ځانګړي ډول د نجونو لپاره هغه چې عثمان پرې د طالبانو لخوا ښوونځي بندي البته له شپږم ټولګي پورته نو دا خبرونې اوریدل هم له آدم مباسي خو اوس ستاسو بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلي دي هم بیلا بیل موضوعاتو ته پکې اشاره شوې له دې پیغامونو سو یاورو.
نو تلاز یارمل یم له پکتیا ولایت تلج منګل ولسوالۍ تشنک سیم څخه ته پیغام پرېږدم. تیرو سختو سیلابونو پکتیا بل خصوص لج منګل ولسوالۍ کې خلکو ته سخت درنې مالی زیانونه اړولې دي. د دې زیانونو په نتیجه کې خلکو څاروي له منځه تللې دي او څاروي ته زیان رسولې همداشان کورونو ته زیان رسولې ده او ورسره زراعتي ځمکې کومې چې حاصل ورکولو ته نږدې وي هغه له منځه وړې دي او ټول میولارن کې باغونه له منځه وړې دي. د ښاک اوبو په برخه کې خلک لستون سره مخامخ شوی دي او کاریزونه لمنځه وړې دي. ساګان چې غلطه شتون درلود هغه هم سیلابونو لمنځه وړې دي او ویجاړ کړې دي. نو په دې برخه کې موږ له نړیوالو ټولنو بشري ټولنو همدارنګه له مرستندوی خاریه بنسټونو هیله کوو ترڅو له دې ولسوالۍ ولستون او سیدونکو سره عاجل او لمړنۍ مرستې وکړي ترڅو خپل مشکلات ورسره هغه مشکلات چې دی ولسوالۍ وسیدونکو ورسره مخ دي پر حل کړي او د وان چاره په وکی مننه.
زه لال جان خنگیوان لاسری د ننګرهار ولایت د حصارک غلجی ولسوالۍ کرے غوګیزا کله خنگینا. زمنګا په وطن کې سخت سیلابونه راغلي دي. زمکه پټي جوار غنم هر څه وړي دي. موږ تاسو لرپورو چارواکو نه هیله کوو چې موږ سره کومکونه وکي هغه وکي. والسلام.
زه د کندی ولایت کجران د ولسوالۍ د بلدشت کلی سیمه لیک در سرنیول د زموږ وطن چې دی وچ دی ډیر شانګره نیمز د اسلامي امارت څخه دا غشتنه لرو چې زموږ چې موږ ته دی توجه وکي.
سلامونه مکبل پرزر همدین سنسور د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ وسیدونکو هم از دې وروړي ته مده پیغام دی چې څو هفته راهي چې کی چې زلزلې ټکنونه په همدا ولسوالۍ کې ورېدل کی همرسته چې د خبرې خریابن سټونو او د خارجيان لخوا شوې ده همدا امرسته مستحق کورنۍ ته نه رسیدلې بلکې ها کورنۍ ته چې کومه دستانه او نګدي اړیکه لري او هغه ته تضیق شوې ده. نو کلک سره د اسلامي امارت څخه غوښتنه کوم چې د دې مخاوني سي او مستحق کورنۍ ته تضیق کړئ شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
ستاسو پیغامونه چې موږ ترا رسیدلی وو د واتس اپ شمیره به بیا هم یو ځل اعلان کوم. 00 420 11 24 21 201. په دې شمیره کولای شئ خپل پیغامونه ازادي راډیو سره ثبت کړئ. موږ باید ته د ورځې په فایل کې زموږ خبرونه د پال سره سم د ورځې تر اخره چیز موږ خبرونه دوام لري تاسو ته خبرو کو تر خوای کولای شئ. نور مهمې پیښې چې تاسو فکر کوئ په خبري پوخه خیال سي موږ ته راستولای شئ. وخت په کابل کې 8:13 کېدونکې دي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سره ټکي واورئ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د اروپایي ټولنې د استازولۍ له شارزدافیر ارنود پاول سره لیدلی. یو اعلامیه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون شنبې مازیګر ناوخته خپره شوه په کې لیکل شوې په دې لیدنه کې امیر خان متقی ټینګار کړی چې نړیوال د بشري موضوعات له سیاسي مسایلو سره نه تړي. د اروپایي ټولنې استازولۍ یو شارزدافیر ارنود پاول د دې لیدنې په اړه لا څه نه دی ویلي، خو د طالبانو په اعلامیه کې لیکل شوې چې اروپایي ټولنه غواړي د طالبانو له حکومت سره د رغنده تعامل له لارې افغانانو ته خدمات وړاندې کړي. د طالبانو حکومت له ایران څخه د 3.5 لک تنو تیلو د واردولو تړون لاسلیک کړی. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای ایرانی تیل په تیره بیا ډیزل په افغان مارکیټونو کې دمګړی کم دی او په واردېدو سره به تر یوې اندازې راټیټی شي. د شپږیزې د کرکټ په اتم پړاو کې نن بندي امیر له هندوکش او بوست له سپین غر سره مخ کیږي. د کرکټ بورډ په فیسبوک باندې راغلی چې بندي امیر خاماران به ماسپخین له هندوکش تور سره مخ شي، خو په سهارنۍ لوبه کې د شپږیزې دوه مخکښ ټیمونه چې تر اوسه په دریو لوبو کې هیڅ لوبه نه ده بایللې بوست او سپین غر سره مخ کیږي. شپږیزه د افغانستان د کرکټ شل اوري سیالیو سوداګریز لیگ ده چې اته ټیمونه پکې لوبېږي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 23مه د بیزو تڼاکې ناروغي او نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړ. په دې سره ښایي د دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره د نړیوال پام د نړیوالو پام او پانګونه راجلب شي. د بیزو تڼاکې ناروغي چې له لسیزو راهیسې په افریقا کې خلک پرې اخته کیږي، د مې میاشتې راهیسې په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره خپره شوې او د اویاو څخه زیاتو هیوادونو کې زرګونه خلک ناروغه کړي. دا ناروغي په ندرت سره وژونکې ده، خو نښې نښانې یې تبه، سردرد او لړزه ده او بیا په پوستکي د خولې دننه او د بدن په نورو برخو کې تڼاکې راخیژوي. او د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې لږ تر لږه 21 کسان پرون د جولای په 23مه د جنوبي ولایت فارس کې له وچکالۍ سره چې په بخښنې د جولای په 23مه په جنوبي ولایت فارس کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دی د سیلابونو په پایله کې وژل شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سختو بارانونو او د رودبال سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو په خاطر د مرکزي ښار استنبان په شمول څو ښارونو او کلیو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د استنبان ولسوال یوسف کارګر ویلي چې ژغورونکو ډلو 5 کسان ژغورلي دي چې په دې کې د ناڅاپي سیلابونو کسان هم شامل دي، خو لږ تر لږه 6 کسان لا هم لا درک دي. ډیر زیاته مننه چې تر دمګړې پورې را سره وي. اوس هم د ازادي راډیو درسي ساعت خبرونه چې د زده کوونکو لپاره جلا شوې ده او په ځانګړي ډول د هغه نجونو لپاره چې له شپږم ټولګي پورته پی د طالبانو لخوا زده کړې بند شوې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم. لازادی رادیو څخه درسي ساعت ښه راغلاست. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې به د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي. لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په نننۍ درس کې د افغانستان د تاریخ یو پاڼه اړو او د اسلام له خپرېدو مخکې د افغانستان تاریخي پیښې لولو. په نننۍ درس کې ښوونکی موږ ته دا وایي چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین د راتلو په محل پر دې جغرافیې چا واک درلود. دا به هم ولولو چې دغه محل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و. تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام د راتګ په وړاندې څه ډول عکس العمل وښود. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی په نننۍ درس کې راته ځوابوي.
په دلوس کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي، ټولنیزي او کلتوري وضعیت سره پیژندګلوي پیدا کوي. رازو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول و، خلک یې په کوم حالت کې و، د کومو یرغلونو او د کومو خلکو واک پر موږ باندې چلېدی، موږ خلک په څه باندې بوخوا، د دې په باره کې معلومات حاصلوو. د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځایي امیرانو او د کوشاني او یفتالي ځینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېدی. د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انځور اخیستی وای، باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو، چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی سو. لومړی راځو الف سیاسي وضع. د دې په باره کې به معلومات حاصل کو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و. افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د څرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودی. یو خوا خو هغه واکمني له منځه تللې وه، بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دی. له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون او له بلې خوا د مرکزي غښتلي ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه. کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزي دولت هم شتون ونه ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېر اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي. د چین وتلي سیلانی هیون سانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مطالعه کړې وې او مطالب یې لیکلې وه. د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه د داسې ویلي وه چې دغه هیواد په بېلابېلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي. رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهورو کورنیو څخه و چې له کابل شاهانو سره یې ښې اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمني کوله. همدارنګه نورو کورنیو لکه د بامیان، شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمني درلوده. همداسې ډېر سیمه ییزې حکومتونه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې، ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نه و، مرکزي دولت شتون نه درلودی. نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي. دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیز وضع څنګه و په افغانستان کې. د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان و. زردشتي ګیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هنده یې سرچینې اخیستې وې او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم و، په افغانستان کې خپل لارویان درلودل. پر دې سربېره ځینو نور دینونو هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ تر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودی. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بېلابېلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودی او مختلف دینونه و. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدی او استایی تهذیب لویه برخه تشکیلول. له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتور نه شوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه ده په بېلابېلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د دریم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور اور راور افیدی.
په درس کې مو واوریدل چې د اسلام د راتک په محل په اوسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدي. له دې جملې زردشتي کیش او بودایي عقیدې ډېرې پراخې وې او خورا ډېر پیروان یې لرل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو.
تاسو له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت اورئ. دی ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت له رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه. نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و. خو دا چې د دې حرکت سرلاری او غړي څوګو دا به ښوونکی موږ ته تشریح کړي.
موضوع د حاج میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هیواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ وو او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې وو. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامه د هغه تر ولکې لاندې وو او زموږ په خلکو باندې یې ظلمونه کوله، او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم همدغه پاڅون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې وه. دغه ګام د پردیو غلامي کړي ماتې کړلې او سیمه ییز خپلواک بنسټ یې کښېدوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاڅون د بریا په شولو کې هم بحث کوو او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې، د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل، او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایرانی شخص لخوا مشري کېدله چې ګرګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاڅون رامنځته کېږي په 1909 میلادي کال او یا هم په 1921 هجري قمري کال کې په پسرلي کې دغه پاڅون رامنځته کېږي چې مشري یې میرویس خان نیکه، یا هم چې مشوره دی په حاجي میرویس خان نیکه، د پاڅون د دې پاڅون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع وه، بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه ته ورته ظلمونه شروع وه. کله چې بیا دغه پاڅون رامنځته کېږي، د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاڅونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاڅون د رامنځته کېدو لاملونه څه شي وه؟ اوس به د کندهار د پاڅون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرې وکړو چې هغه کوم لاملونه وه چې د کندهار خلک یا میرویس خان نیکه یې ودې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاڅون وکړي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه. نو دا یو ښه موقع وه د میرویس خان نیکه دپاره تر څو راپورته سي او د صفویانو په ضد باندې پاڅون وکړي. او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه. کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي، نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. څرنګه چې نوموړی غوسناک کس و، دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و، نو ځکه یې د کندهار په اوسیدونکو کې هر ډول زور زیاتۍ پیل کړی و. نوموړي د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړله. له دې قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه له دلایل او لاملونه و چې د کندهار خلک او پاسون ته اړستلی و. د دې نه وروسته راځو د کندهار د پاسون مشر حاجي میرویس خان نیکه په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک و. میرویس خان نیکه چې په حاجي میر نیکه مشهور او د یولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا له یوې مور څخه زیږېدلی و. پلار یې شاه عالم خان نومېدی. د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېږي. په داروسي وختونو کې که څه هم د میرویس خان نیکه عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات و، خو بیا هم د جعفر خان سدوزي له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کېږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی و، د هغه تر څنګ د سوداګرۍ دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډېر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیاتو او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کېږي. یوازې دا نه چې د یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و، د دې سره سره دی په دولت کې هم دنده درلودله. خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداری نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګرګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی و چې بیا وروسته ګرګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مابست لیږدوي او هلته یې بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قاید تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1920 قمري او یا هم په 1915 میلادي کال کې مړ سو.
په درس کې مو ولوستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله یې چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی و، نو ویې کړی شول چې د کندهار له پاڅون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د 12 ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسلې په دوام یو از پزره پوری او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو له کلونو سیاسي او پوځي مبارزې وروسته امان الله خان څنګه وکړی شول انګریزان په دې قانع کړي چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا بنن له ښوونکي په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی راځو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1909 زیږدیز کال کې د فبروري د میاشتې په 1 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي، او د وژلو څخه وروسته په دوهمه ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهی اعلان کوي. په دې توګه په یوه وخت کې په یوه هیواد کې دوه حکومتونه رامنځته کیږي، چې یو د امیر حبیب الله خان ورور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې وخت ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان وخت رسیږي، هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډېر شمیرو هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه، او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپل اصلاحات او نوښت خوښوونکی و او مینوال و. دریمه خبره دا چې مخکې له دې چې غازی امان الله خان واک ته ورسیږي، د پلار د واکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیزې اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرني سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم و. لدې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزیان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه دپاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راولپنډي د سولې مذاکره وه چې په 1999 کال کې رامنځته کیږي. له افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي کې، او هغه یوازې د یوې لارې څخه امکان درلودي چې د خبرو اترو له لارې وسي. د حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو حیات و راوپلنډۍ ته استول کیږي، او د برطانیې لخوا یو حیات د رئیس سر کراند سره یو کانفرانس جوړوي او د هغه سره ویني، چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو پنځمه دییز ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی و، او هغه لاسلیک چې امضا کړی و هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان و. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصوري مذاکره پیل کیږي په 1960 کال کې. سرنګه چې موږ ویل چې د راولپنډۍ د سولې کانفرانس د افغانستان په زیان و، نو د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت څخه غوښتله چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1960 کال کې انګلیسي دولت دې ته زړه ښه کړي تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک کړي او د هغه غوښتنې ومني. علت یې همدا و چې انګلیسیانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه ښه کوي، او د افغانستان هیات یې هلته و منصوري ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1921 کال کې. د برطانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره شریکې کړې، چې وروسته له 11 میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وې او د دوی نږدې و چې د دوی خبرې کته سي او دغه تړون له منځه ولاړ سي. خو بیا هم په پای کې په 1921 کې د انګلیسیانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
خونکی مو واوریدل چې د پوځي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمې او نړۍ لګڼو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کېدل هغه لوی لامل و چې انګلیسان یې دې ته قانع کړل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهال ویش ته غوږ ونیسئ.
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
له د چي د خونکي لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ ترڅو مو پښتنو ته ځوابونه بیا مو مي تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
تا خدرو قیمت اس تا خدرو قیمت لک پسڑ کی چھت ما سرا دب ویت چا سرا دب ویت چا سرا اے دغ سنگین سرا چھپ گوگل کی دے لتا سرا دب ویت چا سرا دب ویت چا سرا نظار کڑلو تا زمات ہلی کچھ کولو لتر پتار کڑلو ما خونا موننگ پائش کی یارتا نظار کڑلو تا زمات ہلی کچھ کولو لتر پتار کڑلو مین دی عدد کڑم مین دی عدد کڑم خوشا مندو آو شڑا سڑا لخ کری د سودا راشی وار پوار ہم لی دی کل آغا کل دار آشی ورس کی انتظار دش پی لخ کری د سودا راشی وار پوار ہم لی دی کل آغا کل دار آشی شپور از مخا مخیم ها شپور از مخا مخیم ساد ہج د بلا سرا دب ویت چا سرا دب ویت چا سرا دب ویت چا سرا دب ویت چا سر مبارک زیر شی ناسهان یو زل خلاص بها قدم شی اعتراض دم لنگ جان یو زل غور سرک زیر شینا سیحان یو زل خلاص بها غدم شیئ تیراز تملنگ جان یو زل غم کی گرفتاریم غم کی گرفتاریم گنا پوہنا بینا سرا دا بوید چا سرا دا بوید چا سرا دا بوید چا سرا دا بوید چا ستا خدرو قیمت ستا خدرو قیمت لکا پسڑ کے چھ دے ما سرا دا بوید چا سرا دا بوید چا سرا دا غسنگین زڑا چھپا گوگل کی دے لتا سرا دا بوید چا 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 سرا.